ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
Assalamualaikum da the voice of america jiba radio de nanda shuru was zara spara samtal da phir da miash de voice ta mane chada pa pe khol ke wakh shwe de da maskutani ata pa afghanistan ki diwani me aur da pa washington dc ke da roz yo les baje shwe the voice of america jiba radio pa de yo sata khabari khabarawana ki qurbani yo wakna jalawan
aw bakhtawar sha
awal hum pam shei muhim khabaru no sa ta ko da
په قطر کې د افغان طالبانو وایاند وای پلاوی پاکستان کې دی او پاکستان سره په افغان کډوالو طالب قیدیان او په پولی خواته په مسلو خبرې اترې کوي. د افغان حکومت وایاند وای د پاکستان دغه ګام د افغانستان سره ښکارا دښمنی ده.
دا د پاکستان ښکارا د افغانستان په مسایلو کې لاسوهنه ده. دا د پاکستان ښکارا هغه عمل دی چې د تروریستي ډلو تر شا ولاړ دی. دوی دغه چا تر شا ولاړ دي چې په افغانستان کې وژنه کوي.
په نړۍ کې د ازادۍ د سیړنې اداره فریډم هاوس وایي تیر کال په ټوله نړۍ کې د میډیا د ازادۍ کچه ټیټه شوې ده. د فریډم هاوس تازه رپورټ پاکستان په هغو هیوادونو کې ښایي چېرته چې خبري ازادي لا نوره خرابه ده.
One is the heightened level of violence against journalists around the world, and another primary reason is kind of the heightened level of polarization or partisanship in several different types of media environments.
پاکستان قبایلی سیمه شمالی وزیرستان طالب علمانو په خبر کې احتجاجي مظاهره کړې او د حکومت نه غوښتنه کړې دوی د خپل وطن ته زر تر زره ولېږل شي. مظاهره کې شریک یو طالب علم وای
میر د حکومت نن تمه طالبانو چې دوی د میر واپسی چې سره غوښتنې زر کې دا یقین جوړه کوزه کوي چې علاقه کلیر دو سپو دې دی په علاقه شي کنه.
دا یو شمیر نور مهم رپورټونه مره کې وزمږه په دې یو ساته خبری خبرونه کې تاسو باندې کوم څه ملګری او سیل اول هم پام شي مهمو خبرونو تفصیل ته.
افغانستان طالبانو د دې خبر تصدیق کړی دی چې د دوی یو پلاوی په اسلام آباد کې د پاکستانی چارواکو سره د کډوالو په کشالی او طالب قیدیانو په سر باندې خبرې اترې کوي. په قطر کې د طالبانو د دفتر ترجمان محمد نعیم وایس آف امریکا ته ویلي د قطر نه د دوی د مشرانو یوه ډله اسلام آباد ته رسېدلې چې د پاکستان سره د پولې په مسلو او په دوه اړخیزو تعلقاتو او د دې ترڅنګ په پاکستان کې قید طالب بندیانو په سر باندې خبرې اترې وکړي. ولې د پاکستان خارجه وزارت د طالبانو د پلاوي ورتللو خبر رد کړی دی؟ تفصیلات یې د ډیور ریډیو خبریاله رابیه پیر وړاندې کوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو سکتر اعزاز چودھری د افغان طالبانو د پلاوی پاکستان ته د راتلو په حق له علمي سرګنده کړې او ویلي چې پاکستان په کابل کې د تراګرو پردنو په سختي سره غندنه کوي او غواړي چې دغه جنگیالي ډلې د تشدد لاره پرېږدي او خبرو ته کښېني. په هندوستان کې د افغانستان د امن په اړه کېدونکې د آسیا د زړه په غونډه کې د ګډون وروسته په اسلام آباد کې د خبریالانو سره خبرو کې د بهرنیو چارو سکتر اعزاز چودھری وویل چې په افغانستان کې روان د تندروي په تشدد په خصوصي توګه په کابل کې کېدونکې د 9 اپریل برید په سخت ټکو غندنه کوي.
Politically negotiated settlement remains a viable option for lasting peace in Afghanistan. We emphasized the need for continued efforts by all members of the QCG.
Afghanistan da aman la para da da maamle siyasi hawari yawazani la radam aw pa diara da chaluro hawadunu Pakistan Afghanistan America aw Chin la araha da Talibano aw da Afghan hukumat tarman zar tar zar barah ras khabar la para Pakistan par musalsal hatsus aw rawadi di de da yo pushtani pa jawab da ha رپورټونو څخه به خبري سرګند کړ چې پکې ویل سوي دي چې د طالبانو په لاوي د خبر لپاره پاکستان ته را رسیدلې دي. رابیه پیر وایس آف امریکا ډی ریډیو اسلام آباد.
تیر کال په ګرد نړۍ کې د میډیا ازادي د لسو کالونو په زیاته موده کې د ټولو نه لاندې سطح ته را پریوتې ده. دا خبره په ټوله دنیا کې د ازادۍ او د جمهوریت د خورولو په باب له واشنگتن کې قائم تنظیم فریډم هاوس په یو رپورټ کې کړي. فریډم هاوس خپل رپورټ د چهارشنبه پر ورځ خور کړی دی. د دې رپورټ څېړنکارې ډایرکټرې جنیفر دنهام وایس آف امریکا سره خپلې مرکه کې ویلي دي چې عامر حکمرانان او تراګر ګوندونه په ټوله دنیا کې صحافیانو په ازادۍ سره د خبرونو لیږلو په عمل کې خنډان پیدا کوي او کوم صحافیان چې د خپلو دې فرایضو پوره کولو نه ډډه وکړي نو په هغوی یې تشدد دوت کړي جیلونو کې اچولې او ان چې قتلې هم.
او د صحافت د ازادۍ د ډلې فریډم هاوس په خپل تازه رپورت کې ویلي کال 2015 کې په افریقا کې د صحافت ازادي اغیزمنه شوې ده. رپورت زیاتی په دې لړ کې تر ټولو زیات نقصان په بروندي هیواد کې شوی دی، چرته چې صدر د خپل قانوني حق نه زیاته موده په څوکۍ ناست دی، چې ورسره دغه هیواد کې خانه جنگي ته لارې اوارې شوې دي. رپورت وایي بروندو کې خبریالان وهل کیږي، په جیلونو کې اچول کیږي، او هلته د آزاد صحافت مرکزونه په زور بندول کیږي. رپورت وایي په ګرد نړۍ کې د صحافت ازادي په تیرو 12 کالو کې تر ټولو ښکته کچې ته راغورځېدلې ده. اخوا د پاکستان قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کډوالو پیښور کې احتجاجي مظاهره کړې ده، او د حکومت نه غوښتنه کړې دي دوی تعلیم ډیر اغیزمن شوی دی، په کار ده چې دوی زر تر زره خپلو کورونو ته ولېږل شي. په مظاهره کې شریکو طالب علمانو په حکومت تور لګولې چې گورنر ورسره کمی وعده کړې وي، تر اوسه پورې هغه وعده نه دي عملي کړې.
د پیرس په حملو کې ککر شکمن کس علا عبدالسلام به نن د فرانس عدالت ته روان کیږي چې د بلجیم چارواکو لخوا ډیر زر حواله کړی شوی و. د شروع پر ورځ د هغه پیرس چارواکو ته ورسپارېدل ډیر پتادی شوی. د عبدالسلام وکیل د نوموړي سره لیدلو لپاره پیرس ته تللی دی، او وکیل وایي چې د هغه کلاینټ مقاماتو سره مرستې او پوره تعاونو کولو ته تیار دی. د فرانس د انصاف وزیر وایي چې عبدالسلام به د ښار په یو بندیخانه کې ګوښه ساتل کیږي چې په عادي توګه خطرناک کسانو سره داسې کیږي. نور تفصیل لري مختار خلیل په دې رپورت کې.
د فرانس د انصاف وزیر ویلی دی چې عبدالسلام به پیرس سره خوا کې جوړ هغه جیل کې ځان له جدا ساتلی شي چرته چې ډیر خطرناک خلک پراته وي. عبدالسلام د پیرس د حملو اکی یو ژوندی پاتې حمله کوونکی دی. د کال 2015 د نومبر په 14 تاریخ پیرس کې د شبو حملو په باب له د قیمتي معلوماتو په ورکولو کې حاکمانو سره لاس امداد کولی شي. یاد دی وی چې د پیرس په حملو کې شپږنیمې شلي کسان وژلی شوي وو. بلخوا د عبدالسلام وکیل فرانک برتن اخبارواله ته ویلی دی امید دی چې د موکل به حاکمانو سره هر قسم مرسته وکړي. فرانک برتن وایي دی به ټول هر څه ښکاره ښکاره ووایي، خو کېدی شي چې دی نن څه ونه وایي، ځکه چې دی به برسل نه پیرس ته بوتلی شي، او په دې سبب امکان شته چې نه خو به جج د نه څه تپوس وکړي او نه به عبدالسلام خپله د څه تپوسونو جوابونه ورکول غواړي. دی به د ټولو تپوسونو جوابونه په راروانو ورځو کې ورکوي.
د امریکې په راتلونکو صدارتي انتخابونو کې د ریپبلیکن پارټۍ ممکنه امیدوار ډونالد ټرمپ د نهې پر ورځ د امریکا په قطبي مرکزیزو ریاستونو کې زبردسته کامیابي حاصله کړې ده، او د صدارتي امیدوار په حیث د خپلې پارټۍ د نامزدګۍ حاصلولو امکان یې زیات شوی دی. ډونالد ټرمپ د نهې پر ورځ ابتدایي مقابلې په کنیټیکټ، ډلاویر، میریلند، پنسلوینیا او روډ آیلند ریاستونو کې ګټلې دي. ډیموکراټانو اړخته میرمن هیلری کلینټن د نهې په ورځ څلور ایالتونو کې پرایمریز ګټلې دي. مخالفه برنی سانډرز یوازې روډ آیلند کې کامیاب شوی.
او هم په امریکا کې د صدارتي امیدوارۍ په ځغل کې د ریپبلیکن ګوند لخوا ډونالد ټرمپ او د ډیموکراټیک ګوند لخوا هیلری کلینټن وړاندې امیدواران دي، خو څېړنې ښایي د ریپبلیکن پارټۍ لخوا د ټرمپ نامزدګي ډیر امکان نه لري. ولې ټرمپ تیر ورځ په دې لړ کې د یو خبریال د پوښتنې په ځواب کې ویلي دی ځان د امریکې د صدارتي امیدوارۍ یو نامزد غړی ګڼي. اخوا هیلری کلینټن دغه ډول دعوی خو نه دي کړي، ولې په ټرمپ او خپل حریف برنی سانډرز یې سختې نیوکې کړي دي.
د امریکې نه اولین د قدرتي ګیس او مالبردار سمندري جهاز پرتګال ته رسیدلې دی. دا پرمختګ په دې مهم دی چې په اروپایي مارکیټ کې د روس اقتصادي برتري ختمې دی شي. د سمندري جهاز د شروع پر ورځ د ساینز ساحلي بندر ته ورورسېدو چې د امریکې هیوستن، ټکساس نه روان شوی. امریکا د قدرتي ګیسو په نړۍ کې تر ټولو زیات تولیدونکي ملک دی چې د دې کال نه بهرني مارکیټ کې ځان لپاره لارې خلاصې کړي.
عراقي ځواکونو په موصل ښار کې د داعش په ضد یو وار بیا عملیات ګړندي کړي دي، چې غواړي په دغه سیمه کې د اسلامي امارت په نامه د وسلوالې ډلې زور مات کړي. رپورټونه وایي د موصل ښار په جنوبي مشرقي سیمو کې د عراق پوځ د ائتلافي قواو په هوایي مرستو ډیر پرمختګ کړی دی، او د داعش وسلوالې په شاتم بولی دي. د دغه سیمو نه ګڼ شمیر خلکو کډې کړي دي، او په دغه خلکو کې مطبوعاتو ته ځینې کسانو ویلي د داعش وسلوالو په دغه علاقه کې مورچې او سورنګونه جوړ کړي دي چې د هوایي بمبارۍ نه پکې ځان بچ کړي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو د څنګه چې تاسو په خبرونو کې واوریدل، د افغانستان د طالبانو ترجمان محمد نعیم وایس اف امریکا ته ویلي چې د دوی د قطر د دفتر نه یو پلاوی اسلام آباد ته رسیدلی دی چې هلته به د چارواکو سره د کډوالو په سر باندې او په د طالب قیدیانو په مسلو باندې خبرې اترې کوي. ولې د پاکستان خارجه وزارت دغه خبر رد کړی دی؟ د خارجه وزارت ترجمان اعزاز احمد چودري ویلي دی چې دوی سره کم افغان پلاوی په دې لړ کې لیدل کتل نه دي شوي. تفصیلات اورو د ډیور ریډیو د همکار ماوس جلیل نه د وایس اف امریکا په رپورت کې.
په قدر کې د افغان طالبانو دفتر تایید کړی دی چې د دوی یو پلاوی د پاکستانی چارواکو سره خبرو اترو لپاره اسلام آباد ته تللی دی او تمه سرګنده کړی ده چې دا سفر به د دواړو ملکونو مفادات لپاره ښې نتیجې وړاندې کړي. په قطر کې د طالبانو یو ویاند محمد نعیم وایس اف امریکا سره خبرو په وخت ویلي چې د افغان طالبانو مشر د پلاوی ته هدایت ورکړي چې د افغان کډوالو او د سرحدي ولایتونو هلمند، ننګرهار او پکتیکا سره تړلې ځینې مسلو په حق له خبرې وکړي.
پاکستان زموږ ځواني هوا دی او سره ډېر کومه پوله لرو خبر ہوشی نور چام کوم افغانان بنديان دي ته غوښه مشکلات لري دغه حل په اړه خبرې سره وشي.
په کابل کې افغان چارواکو هم ویلي چې دوی د سفر په حق له خبر وو، خو په پاکستان کې د طالبانو د وفد سره کوم ملاقات نه پلان شوی. د نړیواله د پاکستان حکومت په رسمي توګه دا نه و منلې چې د افغان طالبانو پلاوی پاکستان ته راغلي. د طالبانو وایند نیم ویلي چې د طالبانو پلاوی به په خاصه توګه پاکستانی چارواکو سره د مولا برادر او ځنی نورو بندیانو خوشی کولو په حق له خبرې کوي. مولا برادر چې د طالبانو پخوانی نائب مشر وو، کال 2010 کې د پاکستان کراچي ښار کې د عملیاتو په محل نیولې شوی وو. کال 2013 کې پاکستان د افغان امن او جوړجاړي پر روسي ته ود ورکولو په خاطر د هغه وخت افغان حکومت په خواست برادر د ګنشمیر نورو طالبانو ترڅنګ خوشی کړو. خود طالبانو ذرای وای برادر په پاکستان کې پاتې دي او ځای چارواکو د هغه په آزاد تګ راتګ بندیزونه لګولي، ځکه چې د هغه خوشی کولو لپاره پاکستانی چارواکي د امریکا رضا ته اړتیا لري. د طالبانو پلاوی پاکستان ته سفر ته د پاکستان یو سیډونکو په دې نظر ګوري.
ګورې دا خبره خو فلحال ډېره ګرانه ده چې سړی وي چې هغه بشي، ځکه چې افغانستان هم اوس تازه کابل د پیښې سره لکه یو قسم ډیر زیات زخمی دی. دا هغه خلکو سره چې چا دعوه کړې ده چې او دا مشکلی دي سمدستي کښېناستل هم ګران دي، خو دنیا که موږ وګورو په هغه کې جنګونه روان دي خو خبرې هم کېږي. بره دا انکار کول نه دي په کار، ریزرویشن یا مزید کنډیشن کې خودل دا بلا خبره.
خو پوښتنه دا ده چې د پاکستان د یو ریاست په حیث په افغانستان کې په جګړه بوخت ډلې سره خبرې کول خو به په کابل، واشنگتن او د سیمې نورو هوادونو کې نیوکه را پاروي.
قدرمن اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دې څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل چې په قطر کې د افغان طالبانو وایاند د دې خبرې تصدیق کړی دی چې دوی یو پلاوی پاکستان ته رسیدلی. هر څه که پاکستان په وروستیو کې د دغه خبر نه انکار کړی دی او ویلي دی چې د افغان طالبانو د پلاوی سره یې لیدل کتل نه دي شوي، خو د افغانستان د صدارتي ترجمان مرستیال دوا خان مینوال ډیو ریډیو سره په مرکه کې ویلي دی چې دغه کار د پاکستان لخوا د افغانستان سره ښکاره دښمنی ده او دا د افغانستان په چارو کې لاسوهنه ده. تفصیلات اورو د ډیو ریډیو د همکار نصیر احمد کاکړ سره. دوا خان مینوال بخنه غواړم مینپال په دغه مرکه کې
د افغانستان د خلکو استازیتوب د افغانستان حکومت کې د دوی ستونزې به د افغانستان حکومت په داخل کې او په بهر کې د هر شي سره مطرح کوي. د افغانستان د خلکو قانوني او مشروع نظام د افغانستان د خلکو استازیتوب کوي. ملک د کډوالو مسله ای ملک د نورو ناخوالو چې زموږ د افغانستان اوسیدونکو په بهر کې ورسره مخامخ شي، بندیان وي، د اقتصادي مسایل وي، دا ټول د افغانستان د حکومت مسؤلیت او د افغانستان د حکومت صلاحیت دی چې د هر چا سره یې دغه کې مطرح کړي. د طالب په نامه کومه ډله شي د افغانستان د اولس استازیتوب کوي یا د افغانستان د حکومت استازیتوب کوي، دا د دې معنی ورکوي چې هغو کسانو چې پر دوی باندې سرمایه ګذاري کړې ده، هغو کسانو چې همدا اوسېدي، د هغوی د ګټو لپاره جنګېږي، نیابتي جنګ د هغو لپاره کوي، دا یو ښکاره دلیل دی. دا د پاکستان ښکاره د افغانستان په مسایلو کې لاسوهنه ده. دا د پاکستان ښکاره هغه عمل دی چې دی د تروریستي ډلو تر شا ولاړ دی، دی دغه شا تر شا ولاړ دی چې په افغانستان کې په تېر کال کې غوښتل شي دوی سیاسي جغرافیه رامنځته کړي، دوی دغه شا تر شا ولاړ دی چې په افغانستان کې وژنه کوي، په افغانستان کې انفجار کوي، او د افغانانو د وژنې لپاره د پاکستان امر او دغه هدایت اخلي.
خو پاکستان بیا وکتل سی بل پلو هم دغه ټوله خبرې چې تاسو وکړي دغه ردوی او وای چې په افغانستان کې سوله ثبات نه یوازې د دواړو هیوادونو بلکې د سیمې په ګټه دی.
ته یې په عمل کې ثابت کړي، پاکستان یې دا په عمل کې ثابت کړي، د ترهګرۍ مرکزونه دي، د تروریزم مرکزونه دي، حالته وتړي، دوی ته د لوجستیکي مرستې نه ورکوي، د دوی زخمیان دی هلته نه مداوا کوي، نه دی درملنه کوي. پاکستان تر څو پورې په عمل کې دا ثابته نه کړي د افغانستان لخوا د باور وړ هیواد نه دی، او دغه د مذاکراتو غوښتنې چې دی کوي، د سولې د روان د بیا پیلېدو خبرې چې کوي، دا یوازې شعارونه دي، او تر هغو پورې چې د افغانستان حکومت د دوی ښکاره عمل ونه ویني، ښکاره حرکت یې ونه ویني، زموږ لخوا د باور وړ نه دی.
دوا خان مینپال صاحب، کچیری د پاکستان حکومت هم له دغه ډلې سره خبرې کوي، نو د افغانستان حکومت به څه احتجاج کوي او کنه؟
ما مخکې درته وویل چې د افغانستان د خلکو استازیتوب د افغانستان مشروع نظام کوي. د څلور اړخیز کمیسیون له لارې پاکستان ژمنه کړې وه چې د هغه چا پر خلاف ودرېږي چې هغه د څلور اړخیز کمیسیون غوښتنې ردوي، یا کومه ډله جګړې ته دوام ورکوي، یا کومه ډله خشونت ته دوام ورکوي. عملا لیدل کېږي چې هغه ډلې چې د افغانستان د خلکو د سولې داعیې ته یې غوښتنې ته په انفجار او انتحار باندې جواب ورکړی دی، هغه د دوی په بغل کې اوسي، دوی ژمنه کړې وه چې پر خلاف باندې به عمل کوي. اوس د افغانستان حکومت ته ګوري چې د هغه څه پر وړاندې باندې چې دوی کړي وه، هغه ژمنې چې ده کړې وې کم عمل کوي، نو تر هغه وخته پورې تر څو پورې چې عمل دوی پاکستان کړی نه وي، موږ هیڅ ډول مذاکراتو ته تیار نه یو.
دوا خان مینپال صاحب، ولسمشر اشرف غنی تیره ورځ ویلي وو چې نورې خبرې به نه کوي له وسلوال طالبانو سره، خو په داسې وخت کې بیا د دې پلاوي چې د طالبانو د قطر دفتر راغلی پاکستان ته، د افغانستان د حکومت لپاره دا څه معنی لري؟
د افغانستان ولسمشر اوړمه ورځ په ښکاره توګه کې دا وویل چې پر پاکستان باندې نور باور نشته، او د پاکستان سره تمه نه لري د سولې په برخه کې. موږ خپل بین الافغاني مذاکراتو ته دوام ورکوو، دغه لپاره پر یو چوکاټ باندې کار شوی دی. افغانستان نور خپل بین الافغاني مذاکرات لکه څنګه چې موږ حکمتیار صاحب سره پر مخ وړلو، هغه ډلو سره به پر مخ وړو چې هغه سولې ته تیاری دي، او هغه ډلې چې جګړې ته دوام ورکوي، موږ کاملا جګړې ته ورسره تیار یو. د افغانستان په مختلفو نقاطو کې دا اوس د افغانستان قواوو، د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو سرتیرو دشمن ته غاښ ماتونکي جواب ورکړي.
ډیره مننه ښاغلی مینپال صاحب او کور مودان.
مننه تاسو.
سپورټونو کې تاسو واوریدل افغان طالبانو لخوا پاکستان ته د خپل پلاوی د لیګلو پخلی او بیا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا د دې ردونه او بیا د افغانستان د چارواکو لخوا چې کوم غبرګون راغلی دی. اوس هم د بیروز خان سره شوې سیرنیزې خبرې تاسو ته وړاندې کوو چې د دغې خبرو اترو کې د پاکستان چې کوم رول دی هغه څه اهمیت لري په دې حقله د دوی خبرې تاسو ته وړاندې کوو.
خو خبره دغه ده چې د پاکستان د حکومت دغه دا چې کوم پلاوی راغلی دی د قطر نه د دې یا خو پاکستان په دې غصه دی اوس خفه دی چې افغانستان انکار وکړو د پاکستان سره د خبرو اترو. پاکستان وویل چې نور هیڅ قسمه په تاسو اعتبار نه کوو. ډاکټر اشرف غنی په خپله وینا کې پارلیمان ته چې کومه وینا وه هغې کې هغه دا وویل چې نور هیڅ د دوی تمه نشته د پاکستان نه هیڅ اعتبار پرې نه کوي او هیڅ خبرو ته ورسره نه کښېني. دلته کې د قطر حکومت داسې ښکاري د طالبانو په دغه دفتر باندې فشار او زور یې پرې واچو چې دی راډ شي پاکستان ته او هلته کې خبرو اترو ته کښېني. چې کله کابل انکار وکړو داسې ښکارېږي چې پاکستان له دغې خبرې زور ورکړی دی. نو اوس افغانستان ته یا د افغانستان حکومت ته دی دا خودل غواړي چې که چېرې تاسو موږ سره خبرو ته نه کښېنئ نو زموږ سره د طالبانو یو دا اړخ بیا هم شته چې موږ هغه د په یو داسې رسمي ډله باندې که حکومت یې نه وي په یو داسې رسمي ډله وپېژنو چې موږ ورسره کښېنو د افغانستان د ولس د هغې د مهاجرو د هغې په سر خبرې کول دا خو د پاکستان د پالیسۍ اډو څه مخه نه ښایي چې دا دا دوی کوم خوا روان دي کوم خوا د دوی غواړي څه بله. بیا دا چې که د طالبانو ورسره د خپلو قیدیانو په سر خبره کېږي نو هغه هم په داسې لوی لیول باندې د طالبانو یو حیات ته یو سرکاري دغه ورکول حیثیت ورکول چې د طالبانو مشران د مخکې نه په پاکستان کې شتون لري موجود دي. داسې ښکاري چې اوس پاکستان هغه ډلې کاروي چې هغه په افغانستان کې ورانې کولی شي هغه په افغانستان ته د افغانستان حکومت ته زور ورکوي.
یوه بله پوښتنه به روسیه پاکستان په ظاهر افغانستان کې امن او ثبات غواړي خو طالبانو یا حقاني ډلې سره په نږدو اړیکو هم دوی تورن دي. اوس طالبانو سره نیغ په نیغه خبرې بغیر د افغان حکومت نه څه معنی لري؟
داسې ده چې کله ډاکټر اشرف غني دا وویل چې نه نور د پاکستان سره د پاکستان په وینا باندې او د پاکستان په اعتماد باندې د طالبانو سره نورې هیڅ خبرې اترې نه کوي او بلکې دوی دا هغه دا وویل چې دوی د طالبانو او د حقاني چې کومه ډله ده یا شبکه ده د هغې مسله دوی وړي سیکیورټي کونسل ته. نو دغه ډېره مهمه او ډېره ژوره خبره ډېره سنجیده خبره ده چې که چېرې افغانستان دغه خبره سیکیورټي کونسل ته راوړي او بیا په سیکیورټي کونسل کې د پاکستان تر اوسه پورې که ووایو نو چین داسې یو ملګری دی چې هغه د پاکستان ملاتړ کړی دی په تیر پخوا کې. خو په دې مسله باندې د چین به هم ځکه چې د افغانستان حکومت د دې نه مخکې د چین سره به خبره تر کړي نو تر اوسه پورې خو د چین څه غبرګون راغلی نه دی. خو که چېرې انکیس دا سیکیورټي کونسل ته راوړي دا ټولې خبرې چې کوم دي دا پاکستان ته ډېره زیاته ستونزې رامخته کړي ډېر په مشکل کې او پاکستان واچوي. دا هم امکان شته چې دا کومه ډله د طالبانو راغلی ده خبره میډیا ته دغه راوړل شوي او په منځ کې لکه نورې خبرې هم وي خو هغه به اوس د افغانستان حکومت دې ته قیل کول وي چې د پاکستان سره اوس کښېني. اوس پاکستان کوشش دا کوي چې هغه د افغانستان سره خبرو اترو ته اوس بیا لاره همواره کړي. دا به راتلونکي وخت څو ورځو کې به دا خبرې به ښکاره به شي.
مننه بیروز خان.
ډېره مننه.
درمنو اوریدونکو دا وایس اف امریکا دیو ریډیو دی. هم په دغه موضوع باندې مطبوعاتو ته کتنه کړې ده زمونږ همکار مختار خلیل او هم د افغانستان د طالبانو سره تړلې یو مضمون راخسته تاسو په امر تر ګرځو.
د افغانستان جمهور رئیس ښاغلی اشرف غنی افغان حکومت سره د سولې خبرو اترو ته د طالبانو د کینولو په تمه پاکستان سره د خپلو ډیرو ملګرو د مخالفت باوجود ډیر ناکام کو، خو اخر ډاکټر اشرف غنی نا امید شو او اوسې طالبانو سره د نورو خبرو اترو کولو نه انکار کړی دی. د امریکای مشهور اخبار لاس انجلس ټایمز طالبانو سره د امن د نورو خبرو اترو د نه کولو د ډاکټر اشرف غنی د اعلان په باب له یو تفصیلي اداریه لیکلی ده. د ادارې په سر کې لیکلی شوی دی چې افغان طالبانو سره د خبرو اترو د عمل نه په ظلمات کېدو افغان جمهور رئیس اشرف غنی عقوبت په تیر ګل طالبانو سره د خبرو اترو نه د لاس په سر کېدو اعلان وکړو. ښاغلی اشرف غنی افغان پارلیمان ته خپل تقریر کې پاکستان ته کرخه راښکلې ده چې په خپله خاوره د پرتو جنګیالو او د ورانکارو خلاف کاروایی وکړي. د په پاکستان د یو ذمهوار حکومت د کردار ادا کولو غږ هم کړی دی او ورته ویلي دي چې د پاکستان په قبایلي سیمه کې د پرتو طالبانو خلاف دي فوجي عملیات شروع کړي. ښاغلی اشرف غنی دا هم ویلی دی چې که پاکستان د ده په غوښتنه عمل اونکو نو افغانستان به دا مسله د ملګرو ملتونو سلامتی کونسل ته وړاندې کوي. ښاغلی اشرف غنی دا هم ویلی دی چې زموږ پاکستان نه دا تمه قطعي شوې ده چې طالبان به ګینی موږ سره خبرو ته کښینئ. ښاغلی اشرف غنی خپل تقریر کې طالبان په لومړي ځل د ترهګرو په نوم یاد کړل. ښاغلی اشرف غنی خپل تقریر کې دا هم ویلی دی چې د سولې او د امن د خبرو اترو په ځای به اوس افغان فوجونه د طالبانو او د نورو مخالفو ګوندونو خلاف راپورته کیږي. لاس انجلس ټایمز لیکي چې طالبانو د اشرف غنی په خبرو سخت تاو کړی دی او دوی په سوشل میډیا ډاکټر اشرف غنی پسې ډېرې سپورې سترګې لیکلي دي. طالبانو په خپله سوشل میډیا لیکلي دي چې په کابل د غلامانو حکومت دی. دوی د قام مشران نه دي بلکې دا د امریکې د خارجه چارو د وزیر د جان کیری بړي شي دي. اخبار لیکي چې افغان صدر اشرف غنی دا بیان کابل کې د یوې خونړۍ حملې وروسته ورکړی دی په کومه کې چې څلور شپېته کسان مړه شوي او 325 جوبل شوي دي. د افغانستان د مخبرۍ د ادارې د ابتدایي پلټنو مطابق دا حمله پاکستان کې د طالبانو پروت حقانی ګوند کړی ده. لاس انجلس ټایمز یاته چې ښاغلی اشرف غنی طالبانو سره د خبرو کېدو په تمه د افغان فوجي کیډیټانو پاکستان کې د تربیه کېدو لار پرانست او پاکستان سره د مخبرۍ د معلوماتو شریکولو لوزنامه هم وکړله. اگر که ډیرو مخالفه افغان سیاستدانانو په دې قسمه اقداماتو په اشرف غنی سخت ټکونه هم کړي دي. د افغان صدر دا ټول کوششونه هغه وخت بنګ بوزه شول کله چې د طالبانو ستر قیادت خبرو اترو نه انکار وکړو او د افغانستان په قطبي او سویلي سیمو کې حملې جاری وساتلې په کومو چې دغه سیمو کې د افغان حکومت عملدارۍ سخت ډز خوړلی دی. لاس انجلس ټایمز د خپلې ادارې په اخیر کې لیکلي دي چې ښاغلی اشرف غنی خپل تقریر کې په اوو ولایتونو کې د طالبانو خلاف د افغان فوجونو د جاري عملیاتو حال هم بیان کو او افغان پارلماني غړو له تسلی ورکړې ده چې ډیر زر به د دفاع نوی وزیر مقرر کړي. لاس انجلس ټایمز خپله اداریه کې یادګیرنه کړې ده چې د مخبرۍ پخوانی افغان وزیر رحمت الله نبیل پاکستان سره د تعلقاتو زیاتولو د صدر اشرف غنی د اقداماتو خلاف په تیر دسمبر کې استعفا ورکړی ده.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زده.
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
قطر کې د افغان طالبانو
وایان دوی پلاوی پاکستان کې دی او پاکستان سره په افغان کډوالو طالب قیدیانو او پولی خواته په مسلو خبرې کوي. د افغان حکومت وایان دوی د پاکستان دغه ګام افغانستان سره ښکاره دښمنی ده.
دا د پاکستان ښکاره د افغانستان په مسایلو کې لاسوهنه ده. دا د پاکستان ښکاره هغه عمل دی چې د تروریستي ډلو تر شا ولاړ دی. دوی دغه چا تر شا ولاړ دي چې په افغانستان کې وژنه کوي.
په نړۍ کې د ازادۍ د څېړنې اداره فریډم هاوس وایي تیر کال په ټوله نړۍ کې د میډیا د ازادۍ کچه ټیټه شوې. د فریډم هاوس تازه رپورټ پاکستان په هغو هیوادونو کې ښایي چېرته چې خبری ازادي لا نوره خرابه ده.
One is the heightened level of violence against journalists around the world, and another primary reason is kind of the heightened level of polarization or partisanship in several different types of media environments.
پاکستان قبایلی سیمه شمالی وزیرستان طالب المانو په خبر کې احتجاجي مظاهره کړې او د حکومت نه غوښتنه کړې دوی د خپل وطن ته زر تر زر ولېګل شي. په مظاهره کې شریک یو طالب علم وای
میر د حکومت نه دمو طالبانو چې د دې میر واپسی چې سرنګ وی زر کې دا یقین جوړه کوزه کا چې لکه کلیر دو سپو دې دی په لکه شي کنه.
او سم روانې کو خبرونه د تفصیل سره.
افغانستان طالبانو د دې خبر تصدیق کړی چې دوی یو پلاوی اسلام آباد کې د پاکستانی چارواکو سره د کډوالو په کشاله او په یو شمیر نورو مسلو خبرې کوي. په قطر کې د طالبانو د دفتر ترجمان محمد نعیم وایس آف امریکا ته ویلي د قطر نه د دوی د مشرانو یو ډله اسلام آباد ته رسېدلې ده چې د پاکستان سره به د پولي په مسلو او طالب قیادیانو په سر خبرې اترې کوي. خو د پاکستان خارجه وزارت د طالبانو د پلاوی ورتللو د خبر نه انکار کړی دی.
تیر کال په ګرد نړۍ کې د میډیا ازادي د لسو کالونو په زیاته موده کې د ټولو نه لاندې سطح ته راپریوتې ده. دا خبره په ټوله دنیا کې د ازادۍ او د جمهوریت د خورولو په باب له واشنگتن کې قائم تنظیم فریډم هاوس په یو رپورټ کې کړي. فریډم هاوس خپل رپورټ د چهارشنبه پر ورځ خپور کړی دی. د دې رپورټ څېړنکاري ډایرکټرې جنیفر دنهم وایس آف امریکا سره په خپلې مرکه کې ویلي دي چې امیر حکمرانان او تراګر ګوندونه په ټوله دنیا کې د صحافیانو په ازادۍ سره د خبرونو لیږلو په عمل کې خنډان پیدا کوي او کوم صحافیان چې د خپلو دې فرایضو پورا کولو نه ډډه وکړي په هغوی تشدد کوي جیلونو کې اچي او ان تر دې چې قتلې هم.
او هم د صحافت د ازادۍ ډلې فریډم هاوس په خپل تازه رپورټ کې دا هم ویلي کال 2015 کې افریقا کې د صحافت ازادي اغیزمنه شوې ده. رپورټ وایي په دې لړ کې تر ټولو زیات نقصان په بروندي کې شوی چرته چې صدر د خپل قانوني حق نه زیاته موده په څوکۍ ناست دی چې ورسره دغه هیبات کې خانه جنگي ته لارې اواري شوې دي.
د امریکې پر راتلونکي صدارتي انتخابونو کې د ریپبلیکن پارټۍ ممکنه امیدوار ډونلډ ټرمپ د نهې پر ورځ د امریکا په قطبي مرختیزه ریاستونو کې زبردست کامیابی حاصل کړې او د صدارتي امیدوار په حیث د خپلې پارټۍ د نامزدګۍ حاصلولو امکان یې زیات شوی. ډونلډ ټرمپ د نهې پر ورځ په ابتدایي مقابلو کې په کنټیکټ، ډلاویر، میریلند، پنسلوینیا، روډ آیلند ریاستونو کې ګټلې ده. ډیموکراټانو اړخ ته میرمن هیلری کلنټن د نهې پر ورځ سلور ایالتونو کې پرایمریز ګټلې دي. مخالفه برنی ساندرز یوازې روډ آیلند کې کامیاب شوی.
او هم امریکا کې صدارتي امیدواری په ځغل کې د ریپبلیکن ګوند لخوا ډونلډ ټرمپ او د ډیموکراټیک ګوند لخوا هیلری کلنټن وړاندې دي. خو څېړنې ښایي چې د ریپبلیکن پارټۍ لخوا د ټرمپ نامزدګي ډېر امکان نه لري. ولې ټرمپ تیر ورځ په دې لړ کې د یو خبریال د پوښتنې په ځواب کې ویلي دی ځان د امریکې د صدارتي امیدواری نامزد غړی ګڼي.
د پاریس په حملو کې ککړ شکمن کس سلا عبدالسلام به نن د فرانس عدالت ته وړاندې کیږي چې د بلجیم چارواکو لخوا د فرانس چارواکو ته زر حواله کړې شوې. د شروع پر ورځ د هغه پاریس چارواکو ته ورسپارېدل ډېر په تادی شوي. د عبدالسلام وکیل د نوموړي سره لیدو لپاره پاریس ته رسېدلی. وکیل وایي د هغه کلاینټ مقاماتو سره د مرستې او پوره تعاون کولو ته تیار دی.
د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دیو ریډیو دی فریډم هاوس نومې د صحافت د ازادۍ تنظیم په خپل تازه رپورت کې ویلي چې په ګرد نړۍ کې د صحافت ازادي اغیزمنه شوې ده، او په دې لړ کې بیا په پاکستان کې څه صورت حال دی. په پاکستان او بیا په خصوصي توګه خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې د صحافیانو لپاره کمی ستونزې دي. د ډیور ریډیو همکار افتخار حسین په دې لړ کې په پاکستان کې د خبریالانو د خیر خیګړې د یو غیر دولتي تنظیم مشر اقبال خټک سره مرکه کړې ده. نو راځئ چې دا غوښنې واورو چې په قبایلي علاقو کې د خبریالانو کمی ستونزې دي.
قبایلی سیمو کې خو ژورنالیزم په هغه طریقه نه کېږي کوم چې موږ د نړۍ په نورو آزادو هېوادونو کې یا په ځینو کې وینو، لیکن دا دی چې بیا هم دغه ژورنالیستان د خطر نه مخامخ دي، او دغلته کې چې دې معلوماتو ته رسایي ګرانه ده. دلته کې آزاد ژورنالیزم ګران دی، او که څوک د دغې حوالی سره څوک کوششونه کوي نو بیا هغوی ته هغوی ژوند ته خطر ده، د هغوی کورنیو ته خطر ده، د هغوی ادارې ته هم خطر ده. او په دغه خطرو کې دغه وژل، هغه ته دمکي ورکول، یارول، اوچتول، غایبول، دغه ټول شامل دي په کې. او دغې وجې نه موږ اوس دا وینو چې پاکستان کې ژورنالیستان زیات تر په خپل ځان سنسرشپ لګوي، دې د وجې چې خپل ځان محفوظ وساتي، او که څه معلومات او خبر لري نو هغه د پټولو کوشش زیات کوي، که چېرته هغه کې دغه ژوند ته او دغه کورنۍ ته او دغه ادارې ته خطر زیاته محسوسېږي.
درته وایي چې دوی ته دا خطر د کومو خلکو ډلو لخوا چې دی دا زیات تر دی؟
د هر اړخ نه خطر دی، داسې اړخ نشته چې هغوی ځان محفوظ وساتي. خاص طور باندې که د ترخجرۍ حوالې سره رپورټینګ کوي، د طالبانو حوالې سره رپورټینګ کوي، یا د جاري فوجي عملیاتو حوالې سره رپورټینګ کوي، یا هغه تنظیمونه چې قانونا غیر قانوني دي او بیا هم خپل وجود لري او خپل عملیات جاري ساتي، د هغې حوالې سره، یا په معاشره کې د عدم برداشت په حوالې سره هغه سیاسي ګوندونو یا تنظیمونو په حوالې سره رپورټینګ کوي. سو دغه ځای کې بیا هغې ته خطر او مشکلات را پیدا کېږي. سو دا هغه اوبه دي چېرته کې ماهر نیول ډېره ګرانه ده.
صحیح. او اخیرنه پښتنه اقبال خټک صاحب، تاسو په خپل خبريال مې او د خبريالانو د ازادۍ لپاره کارم کوي، په داسې سیمه کې چې ډېره مشکله ده، په پاکستان کې هغه سیمه کمی کمی دي چرته چې د یو خبريال لپاره کار ګران دي بنسبت ته نورو سیمو؟
اخوا خو څو کال مخکې خو موږ دا قتل چې قبایلي سیمه دغه شانت سیمه ده چې چرته کې خطرات او زیات دي ژورنالستان ته، لیکن اوس خو داسې ښکاري چې د پاکستان د سیمه نشته چلته کې دا مشکلات نه وي. سو اوس ټول پاکستان په دغه مشکل کې ګیر شوی دی، ژورنالستان د مشکلاتو سره مخامخ دي، او بیا هم دغه مشکلاتو هوا باوجود هم کوشش څه ناڅه کوشش جاری ساتي چې په پاکستان کې د آزاد ژورنالیزم او په حوالې سره د پاکستان کې خپل کوم تاریخي مقام دی هغه مقام مکمل طور باندې ختم نشي. سو څه مشکلات هم دي، څه داسې کوششونه هم روان دي چې دغه ژورنالستانو په څه ناڅه طریقه باندې مرسته وشي او د ژوند وساتل شي او ژورنالیزم پاکستان کې پاتې شي. خدای نه کړي چې داسې ورځ مو ووینو چې پاکستان د ژورنالیزم مکمل طور باندې ختم شي.
ډېره مننه، خوشاله اوسئ.
خبریال سره دغه مرکه تاسو واوریده چې په پاکستان کې د میډیا د ازادۍ ته مخامخ چې کوم خنډان دي، ستونزې دي، هغه افتخار حسین ته ویلي. په ګردې نړۍ کې د میډیا ازادي د لسو کالو نه په زیاته موده کې د ټولو نه لاندې سطح ته راپرېوتې ده. د فریډم هاوس د تنظیم یو وروستی رپورټ دی، او د دې رپورټ مهم ټکي څه دي افتخار حسین نه دغه تفصیل اورو.
فریډم هاوس دا یو غیر دولتي اداره ده، او د پریس یا د مطبوعاتو د ازادۍ لپاره کار کوي په واشنگتن ڈی سی کې دا ډیرا وتلی او ادباری اداره ده. هر کال دا یو رپورٹ جاری کوي. د پاکستان او افغانستان شمار شمیرې زما مخې ته پرتې دي. اول به دا ویمه چې د دوی پیمانه دا ده چې اوه نمبر څوک واخلي نو هغه دوی لیست فری یعنی تر ټولو خراب د ازادې حالت وي، او یو چې دی هغه دغه نمبر چې دی اول، نو دا پورا ازادي ده د مطبوعاتو. نو پاکستان پکې په دغه پیمانه باندې سلور نیم دغه چې کم نقطې دي پوینټونه دي دی اخیستي دي، نو مطلب دا دی چې پاکستان په خرابو ملکونو کې دی. ولی افغانستان چې دی بیا که موږ وګورو نو هغه تر دې نه زیات خراب دی، هغه شپږ دی د مطبوعاتو د ازادۍ په حواله سره. دا خو هغه شمار شمیرې دي. په دې کې دام شته چې یاره سیول رائټس چې کم دي، یعنی عام چې کم حقونه دي، سیاسي حقونه دي، هغه سونه پورې خلکو ته میلاو شي. زه هغه اړخ ته نه ځم. بیا د رپورټ غټې خبرې چې دي وایي چې صرف 10% خلکو ته په نړۍ کې دا وخت چې دی د آزاد پریس یا مطبوعاتو نعمت ترلاسه کیږي. ښه 41% یعنی 60% خلک چې دي دا سنس آزاد مطبوعاتو ته رسائی لري. او بیا چې دی په دې کې 46% چې دی یعنی 60% دا هغه آبادی د دنیا چرته چې پریس یعنی مطبوعات بالکل د سره آزاد نه دي. کم ملکونو کې اولنې غټه خبره خدا ده چې په تیر 14 کالو کې په اول ځل باندې داسې شوي دي چې دومره ښکته تللې ده د پریس ازادي. نو هغې کې یو وجه دا ده چې دا زیات ښکته چې تللې ده هغه ملکونه کم کم دي. نو په هغې کې زه به تاسو ته ووایم چې دې کې بنګلادیش دی، ترکی دی، بروندی ده، فرانس دی، سربیا ده، یمن دی، ایجپت، مصر، میسیډونیا او زیمبابوے. خو بیا وجه مخولی دي چې رګنه دا د زلولې دومره 14 کاله پس چې د پریس ازادي د مطبوعاتو ازادي چې دي دا دومره کته لاړل. نو په هغه کې دا خولی دي چې را پولرایزیشن ان مینی کانتریز ان ډیګری اف اکسترا لیګل ان انټیمیډیشن ان فزیکل وایلنس فیس بای جرنالست. هم هغه وجه دي کم چې موږ په پاکستان کې هم په دغه شکل کې وینو. یو خدای راځي خبريال ته خطرې چې کم دي او هغه ته فزیکل ترس یعنی داغه ژوند په خطر کې دی، مطلب دا دی. او بیا چې دی نو سیاسي کم مفادات چې دي خاص کر پولیټیکل پارټي یا نور چې سغواړي هغه چې یو خبريال ته چې تاسو وایا څنګه چې اقبال خټک صاحب خبر وکړه په پاکستان کې هم خبريال اوس په خپل پزان سنسرشپ لګولې دا قدغن چې زب سويما او زب سنويما. او په اخیره کې هغه دا هم وي چې دا سینی چې ګینه دلته کې صحافت ته سره ختم شي، یعنی دا دی او خبريالو دی خبريال د ازادۍ لپاره کارکونکو تن غغو. په دې کې بیا چې کم دا وخت لستر ټولو کم ازادۍ ولا ملکونه دي نو پاغه کې بلارستي، کرایمیا دا، کیوبا دا، اکویټوريال غانا، اریتریا، ایران، نارت کوریا، شام، ترکمنستان او ازبکستان دي. نو دا هغه غټي خبرې وي چې کمی ما تاسو ول غوښتل. اخیرنی خبره دا چې صرف په مخ په وړاندې ملکونه نه کم ته چې ډیولپینګ کنټریز وي، بلکې اوس په اروپا او نورو ځایونو کې هم د مختلفو وجوهاتو له امله په پریس په ازادۍ کې فرق راغلی دی او لږ پخکنده تللی دی.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اپ امریکا ډیو رادیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زد
دیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
ریډیو د پاکستان قبایلی سیمې شمالي وزیرستان کړ چې کوم د دغه ځای طالب علمان دي هغه په پیښور کې احتجاجي مظاهره کړې. حکومت نه غوښتنې کړې دي چې د دوی تعلیم ډېر اغیزمن شوی دی، په کار ده چې دوی زر تر زر خپل کورونو ته ولېږل شي. مظاهره کې شریک طالب علمان ویلي د پښتونخوا پخوانی گورنر ورسره وعده کړې وي خو هغه خپلې وعده نه دي پوره کړې. د ډیو رادیو خبريال حمید الله دغه احتجاجي مظاهره لورغلې او دا رپورټ را لېګلې چې شروع کیږي هم د مظاهره چانو په غوونو.
جانې دو ګران اوریدونکو د شمالي وزیرستان چې څومره سټډنټان دي غنن په خبر کې په احتجاج راوتی دي د دوی سره به خبرې کوو چې د دوی غوښتنې سری تاسو اوري چې دوی چای موي د حکومت پر ضد باندې د پولیټیکل نظامي پر ضد باندې غوښتنې کوي ملګری تر تو وایي څه غوښتنې دي نوم دې سره
زمانوم اسلام نور د اګریکلچر یونیورسيټي پېښور زمونږ کومین چې کوم د دې مارچ دغه زمونږ مقصد او چې لکه زمونږ په وزیرستان کې قسم قسم ظلمونه وشول زمونږ ایجوکیشن 0% تر غلې دي لکه بالکل ایجوکیشن زمونږ په علاقې کې ختم شوی دی او زمونږ واپسې چې کوم دا ډېرې وادي کړي دي ډېرې غاړي چې مونږ به تاسو واپس کو تاسو ته بخبل علاقې چې کوم هغه در کو اوس د پاره مونږ ته هیڅ واپسې نه ملو شو اوس مونږ ته هغه مونږ ته پلارې کې رکاوټ ډېر رکاوټونه دي چې مونږ پلارې کې زمونږ نه ډېر ځنه چې څونه انټریان کې چې ځخپل وطن ته نشم تلای ما هلته زما شناختی کارت کرنے کا شناختی کارت کرا کے وای بل کارڈ رکھا رکھا بل کارڈ ورکھا کرے کہ وای وطن کارڈ رکھا رکھا
زمین اللہ خبر کا مونم دے وزیرستان سره دا میش چندن کی مروتلی سرنګ توسه د پد دچ فاټی دا د ارمی د خلاول اجازهت نشته وز باغی نه یا اجازهت نه بیا ارمی تا ور کړو لوکانا چ ملک دے پر قربانی مو ور کړو خو قربانی خدا زای کیڑی نه کانا دے پر پچار د میشت را کی می وادے شو ی دی هغه پورا شی لگا گورنر صاحب چ کی سابق گورنر و هغه میشت را کا پولا گا ولو هغه و چ شپږم میشت دا مکمل ائی ڈی پی زو پاس شوی وی هغه خو استفا ور کړه کنا لوډ لو پدغه بونه ور کړه کنا اوس د بل چ کی گورنر رو غلا دے نه مام یشت و شالی دو چ دے پر وز مکمل ائی ڈی پی زو پاس کا خدا میشت در وخ کاری کنا میر حکومت د مطالبه دو چ دی میر واپسی چ سرنګ وی زر کی دا یقین جوړه کو زګه چ لکا کلیئر دو سپوت نه دی پہلا کا ش کنا او ور سره سره کیمه دا امدادی مرسته دی پداشه ډیر رکاوټ رو واست دا خاص کر ایف ڈی ایم او چ کیم زونګ دی چ میش کیم بګیا کی شتی نه دی کنا اغا چ میش تا دی پټم بنده ور سوي کنا ډیر وشاوی
امونوم نور اسلام دا او میر د حکومت نه د مطالبه کی چ سرنګ چ د حکومت دوا کو چ 90% غا علاقہ کلیئر دو میر دیتا ولا دی حکومت ته میش تا دا وشای چ د خجیرین اون سا د در پخله او د محمد خله راته د کیما علاقہ چ د ټوچی آر پار دو پداشه هو نه غرشت نه بل د تل وړا راستا پښې چې پښې دته د شتګر جمع کړي دا لیکا دا کلیئر کړی دو جغرافي کلیئر دا کلیئر دو د دې امیر در نه در واپس کو په بل لکه ته چې امیر تعلیمینا غاشول ضایع شول
امیر دا وایس امریکا ډیو ریډیو په خبر
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دی
وایس اف امریکا ډیو ریډیو
یې جواب درکې
وګ ورته ونیسي
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com د امریکې پراتونکو صدارتي انتخابونو کې د ریپابلیکن پارټي ممکنه امیدوار ډونلډ ټرمپ د نهې پر ورځ د امریکې په قطبي مرختی زو ریاستونو کې کامیابی حاصله کړې ده. همدغه شانته هیلری کلینټن چې د ډیموکرات اړخ ته د نهې پر ورځ څلور ایالتونو کې پرایمریز ګټلې دي او برنی ساندرز یوازې روټ آیلند کې کامیاب شوی. نور تفصیل لري منزه شهید په دې رپورټ کې.
دا د تیر شپې د ولسمشریزي ټاکنو د نتایجو اعلانېدو وروسته صورتحال دی. د امریکا ولسمشریزي ټاکنو لپاره کمپاینونه د دې هیواد په 15 بیلابیلو ایالتونو کې روان وي. د جمهوري غوښتونکو یا ریپبلیکن ګوند کاندي ډونلډ ټرمپ په کنیکټیکټ، ډیلیور، میریلند، پنسلوینیا او رودي آیلند یعنی 15 واړه ایالتونو کې کمپاینونه ګټلي دي. اخوا د ډیموکراتیک ګوند کاندیدی هیلری کلینټن په څلورو ایالتونو کې زغل ګټلی او برنی سندرز چې هم د ډیموکراتیک ګوند کاندید دی یوازې په یو ایالت کې بریا ترلاسه کړې ده. ډونلډ ټرمپ خبریالانو ته ویلي یوازینی تکړه کاندید ځان ویني او داسې ګڼي چې دغه ټاکنې به خامخا ګټي. هغه د نتایجو وروسته څه داسې ویل:
We're going to have our country back. We're going to make America great again. And I just want to tell you for the five states, I am so honored. This was to me our biggest night because
موږ به خپل هیواد بیرته ترلاسه کړو. موږ به امریکا بیرته تر ټولو بهتره کړو. او زه غواړم ووایم چې زه د ټولو 15 ایالتونو څخه ډیره مننه کوم چې ماته دومره قدر راکړ او نن زما د لوی بریا شپه ده.
We're going to imagine a tomorrow where hard work is honored, families are supported, streets are safe and communities are strong, and where love trumps hate.
دا سبا فکر وکړو چې خواري کون کې بستایل کیږي کورنۍ سره به مرسته کیږي چاپیریال به پرم نوي او ټولنه به غوره وي.
میرمنې هیلری کلینټن تیر اپریل کې د امریکا راتلونکي ولسمشری څوکۍ لپاره د خپل ځان کاندیدولو اعلان وکړو او همداشان په جولای میاشت کې د ډونلډ ترامپ لخوا هم اعلان وشو. تر دا دمه چې 80% ایالتونو کې زغل ترسره شوی دی، نتیجې یې داسې ښکاري چې کلینټن او ترامپ به آخري پړاو ته ووځي او په نومبر کې به آخرنۍ رایې راغونډولو کې سره مخ وي. د تیرو څو میاشتو د کمپاینونو نتایج دا ښکاره کوي چې د ډیموکراتیک ګوند کاندیدا هیلری کلینټن 9% په ولسمشریزې زغل کې تر ډونلډ ترامپ مخکې ده، خو دا شمېرې ښاغلي ترامپ نه دي منلي. ټول ټاکنو لپاره کمپین به د جولای میاشتې په آخره اونیو کې پیلیږي او د پاتې کاندیدانو ترمنځ به د غزغل معلومیږي چې څوک اولې به د سپینې ماڼۍ واک ترلاسه کوي.
قدرمن اوریدونکو دا وایس آف امریکا ډیو ریډیو د زمنګا یو ساته خبری خبرونه ته د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه نیخ پنې غوګي په پاکستان کې پارلیمان د کال 2014 ولسم د پاره چې کوم ممکنه بجټ ته پاغه باندې خبرې اترې کړې دي او د راتلونکو دریو کالو د پاره دغه بجټ یو نقشه وړاندې کړې ده چې تفصیلي اورو د ډیو ریډیو خبريال د الیاس خان نه.
د پاکستان وفاقی کابینه د راتلونکو دریو کالو لپاره د بجټ سټریټیجی پیپرز منظوري ورکړې ده. کابینه د وزیر اعظم لخوا پاناما لیک سکینډل کې د کورنۍ او نورو 200 نه زیات پاکستانیانو نمونه راتلو لپاره د مشر قاضي په مشرۍ کې عدالتي کمیشن جوړولو او د دې لپاره حکومتي جوړ کړی شوی ټي او آر ضابطه کار هم توثیق کړی دی. خو دغه ټي او آر ضابطه کار مخالف ګوندونو رد کړی دي او وایي چې دوی به د دې پر ضد خپل راتلونکي تګلاره جوړولو دپاره د مئی په دوه منیټه راغونډیږي. د دوی وینا ده چې حکومت دې لړکی دوی سره سلا نه ده کړې. مخالف ګوندونه دریځ لري چې د دې بې پلوه پلټنو دپاره دې د غیر ملکي ماهرینو یا فورنزیک آډیټ نه علاوه هیڅ رقم پلټنې به دوی نه قبلوي. د مسلم لیگ نون حکومت پاناما لیک سکینډل کې د وزیر اعظم او د ده د کورنۍ نمونه راتلو نه وروسته د مخالف ګوندونو لخوا فشار اچولو نه پس د سخت فشار سره مخ دی او دې لړکی د مخالف ګوندونو او حکومتي غړو لخوا په یو بل باندې د تورونو لګولو لړۍ هم روانه ده. د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د وفاقي کابینې غونډه د اوو میاشتو وقفې نه وروسته وشوه. د زرایو تر مخه د خزانې وفاقي وزیر اسحاق ډار غونډې ته وویل چې د راتلونکي مالي کال بجټ به د پرمختیا بودیجه وي. غونډې ته وویل شو چې چین د ملتان سکر او حویلو نه تاکوټ موټروی جوړولو دپاره 4.5 اربع ډالره د مرستو منظوري ورکړې ده. په دې موقع په خپله وینا کې وزیر اعظم غونډې ته وویل چې راتلونکي مالي کال بجټ کې به د بجټ خساره کمولو او ګرانۍ یا افراط زر کې کمی راوستی شي. د اوی چې د چین پاکستان اقتصادي لوی سړک منصوبو کې د چین حکومت لخوا د توانۍ منصوبو د پاره 4.5 اربع ډالره قرض نه بلکې سرمایه کاری ده. د اوی چې حکومت په هیواد کې د ګیس کمی به هم په خپل حکومتي دور کې ختموي. نواز شریف اوی چې تیرو حکومتونو د کال 1999 نه وروسته د توانۍ په څانګه کې سرمایه کاری نه ده کړې. د اوی چې ټولې نړیوالې ادارې اوس د پاکستان معیشت کې د خوالي راتلو اعتراف کوي. د وزیر اعظم ویناوا چې مخالفه ډلې د دوی د پرمختیا کارونو نه بوګنیدلې دي او بعضې سیاسي مخالفه ډلې د هیواد پرمختیا کارونو کې خنډان اچولو هڅه کوي. الیاس خان، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
د میرمنو غږ.
تعلیم حاصل کما زما مقصد دا دی چې د انسانانو خدمت وکما.
ملاله یوسفزئی د علم رڼا غواړي.
ډیری نورې خزی او جنکې هم علم، روزګار او خپل حقونه پیژندل غواړي.
د پښتنو په سیمه کې ډېرې ښځې په دغه ارمان مړې یا سرګردانه ګرځي.
د حق ګټلو او د ظلم تیرې لري کولو لپاره
د وایس آف امریکا ډیو ریډیو د میرمنو غږ پروګرام اوریدل مه هیروئ.
د هر زیارت پر ورځ د شپې نه هونه د 10 بجو پورې.
قربانا وګما جالوان.
تاسو ما وخت شوې دی په خبرونه کې د اداري چې د امریکای د حکومت نظر تاسو سرګندوي.
د تیونس خلق د سخت مشکلاتو باوجود په حقیقي مانو کې د جمهوریت اصلاحاتو د پاره حلې ځلې کوي. د یو سو کلونو په ډیره کم موده کې د تیونس خلکو په ډیره امنناکه طریقه عبوري حکومت نواک اختیار په کامیابی سره یو منتخب جمهوری حکومت ته سپارلې دی. د جمهوریت سیاسي ازادۍ او د بشري حقونو مرستیال امریکني غیر سرکاري تنظیم فریډم هاوس پر لپسې په دویم کال هم تیونس یو آزاد ملک اعلان کړی دی. دا لومبے عرب ملک دی چې په دې ډول منلې شوی دی. خو باوجود د دې هر څه تیونس لا هغه شان سختو ستونزو سره مخ دی چې پکې د بډو رشوتونو د نوغي وستو، د معاشرې د کمزورو خلکو د مسلو اوارولو، د خلکو په کارونو کې د سرکاري دفتري اهلکارو د عمل دخل کمولو او د روزګارونو پیدا کولو مسلې شامل دي. د امریکې د خارجه چارو نائب وزیر انتونی بلینکن خپل یو اوسنی تقریر کې ویلي دي تر څو چې دا مسلې اوارې کړې شي ونوي د دې غیر معمولي جمهوری واک اختیار د سپارلو عمل په خطر کې دی. همدغه سبب دی چې امریکې تیونس سره د سیاسي، اقتصادي او دفاعي مرستې ملګرتیا د زیاتولو پوخ نیت کړی دی. امریکا غواړي چې د تیونس خلکو سره د خپلو جمهوري کامیابو په مضبوطولو کې لاس امداد وکړي. تیونس د حفاظتي ځواکونو په منځ کې د احتساب د عمل خکولو، د بډو رشوتونو د جرړو پرې کولو او د وړومبو بلدیاتي انتخابونو کولو دپاره کار کړی دی. امریکې د تیونس دننه د سلامتیا او د انصاف په نظامونو کې د اصلاحاتو دپاره د تیونس په کوششونو کې ډیره منډه کړې ده. امریکا تیونس کې د ظلمو دپاره د روزګارونو په پیدا کولو کې د تیونس د حکومت او د ذاتی مد تکنیکی لاس امداد کوي، ځکه چې د تیونس مشران د زبردستو اقتصادي اصلاحاتو او د کار باپار دپاره د سازګارو حالاتو پیدا کولو دپاره کار کوي. امریکی تیونس ته د وړاندې نه یو ارب ډالر قرضه هم ورکړی دا چې د تیونس مالی حیثیت پی راجوندې شي. امریکا د تعلیم په مد کې د طالب علمانو یو بل ملک ته د لیګلو رالیګلو او دوی له د تربیت ورکولو عمل هم جاری ساتلی دی چې دا شان د تیونس زلمی کل د روزګارونو د موندو دپاره د یو ویشتمې صدۍ کسب هنر حاصل کړی شي. او اخیری دا چې امریکا تیونس سره خپل دفاعي تعلقات په دې غرض نور زیات جوړی چې تیونس د خپل ازادۍ او سلامتیا دشمنانو ته د ماتې ورکولو جوګه کی. هر کله چې تیونس د عرب نړۍ د ټولو نه د تازه ترین جمهوری ملک په حیث پر راپورته کېدو دی، امریکا به ورسره په دې لړ کې مکمل ملګرتیا جاری ساتي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 20238 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.